السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله الدین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه ته ځانګړې شوې. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. یو شمیر اروپایي هیوادونه په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر بیا پرانستلو غور کوي. بلومبرګ خپرونې په دې اړه نن د جولای په 14مه یوه لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په وینا وخت د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته ښایي دا اقدام په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ډیپلوماتیکې رسمیت پیژندنې په لور یو ګام وي. ورځپاڼه زیاتوي چې ایټالیا په دې برخه کې ګامونه پورته کړي او په تیرو څو اونیو کې د حقیقت موندنې یو پلاوی کابل ته تللی دی. د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو تجانی تایید کړی چې د دوی اوسنی سفیر چې په قطر کې دیره دی کابل ته تللی دی. نوموړي تیره اونۍ په واشنگټن کې د ناټو د مشرانو د غونډې په څنډه کې په یوه مرکه کې وویل چې دوی په دې برخه کې کار کوي او د دوی یو پلاوی افغانستان ته تللی. خو د جرمني، برېټانیا او فرانسې چارواکو ویلي چې دوی په کابل کې د خپلو سفارتونو د پرانستلو سمدستي پلان نه لري. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشري اساس د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کېدلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوي دفتر یونما د دوشنبې په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر پر یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ وي. دا وروسته تر دې چې د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره تر اوسه د نجونو او ښځو محدودیتونه د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو لګول شوي محدودیتونه نه دي لرې کړي. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکي ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پېښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هلته یې ښوولی چې په ترکیه کې د ټولو د دوی پټکو وحشیانه غیر انساني له سپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنه وشي. د بشري حقونو د څار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. د اسرائیل په هوایی برید کې د سوریې دننه هغه مشهور سوریایي سوداګر وژل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې و. اسوسییټډ پرس خبری اجانس د سوریې د دولتي رسنیو او د ایران د ملاتړه د برخمن حزب الله ډلې په حواله ویلي چې دغه سوداګر محمد برا کترجی موټر پرون دوشنبه د بی پیلوټ الوتکې هدف وګرځید. خبر کې راغلی چې دغه سوریایي سوداګر د برید پر مهال له لبنان څخه سوریې ته روان و. د غزې له جګړې سره هممهاله اسرائیل وخت نا وخت په سوریه او لبنان کې د حزب الله او نورو هغو وسلوالو ډلو اهداف په نښه کوي چې د ایران له ملاتړه برخمن دي. حزب الله بیا د فلسطینیانو په ملاتړ د اسرائیل پر سرحدي سیمو نږدې هر ورځ توغندي ورتوغوي. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه یې په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا پر بندیزونو کې د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته په دې اړه خبرداری ورکړي. او ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند دې غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوډ وانس د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی.
نیما نړۍ
ستر بنیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم. موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
لو ما تا
شم دس ولا چیز کار نشتا لانم تذکرہ میں وی ور مالک سخوار غریب تس کاروشی وئی سو کومک مومک نکی اے سم نشتا
دیوی مور خبری مو وریدی چی ویلی پا کار پسی هر دروازه و ټکول خو په دې بریالی نشوه چې خپلې بې سرپرست کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د طالبان حکومت د نورو میرمنو په ډله کې هغه ښځې هم له دندو څخه لرې کړي چې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې وي. یو شمیر افغان نارینه چې د دې میرمنو بې وسي، ناهیلي او خوار ژوند ویني خو خپله هم څه نشي ورته کولی، ویښ ضمیر یې دې ته څوي چې بښنه وغواړي.
زه د ټول افغان نارینه په نمایندګۍ د ټولو میرمنو موږ معذرت غواړو. موږ د دو په وړاندې باندې هیڅ نشو کولی. دومره جفا په اوسه پورې په تاریخ کې د یو قشر سره نه وه شوي. اما زه د دو تاب د ډاډ په خاطر دا ویلی شم چې داسې نظام الله پاک مخکې نه وړي. دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي.
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو، هغو میرمنو چې سوال یا گدایی کوله او یا هم د سړک پر غاړه ځینې توکي خرڅول له پخوا څخه هم د افغانستان په هر ولایت کې لیدل کېدلې. خو د عیني شاهدانو په خبره د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ را په دې خوا د دې ښځو په شمیر کې بې ساری ډېروالی ذکر راغلی چې په دولتي او نا دولتي ادارو کې د نورو میرمنو په څنګ کې هغه ښځې هم بې دندې شوې چې د کورنۍ یوازینۍ نفقه راوړونکې وي. د کابل په نوي ښار کې یو تن کمپیوټر خرڅونکی چې خپل نوم نه اخلي وایي
د طالبانو د امارت پر اتک سره خدا لا هم زیات شوی دی. ولې سړیان مجبور شوی دی؟ ښځې خلا ډېرې مجبور دي. یوه ښځه راغلې وه او دغه دواړه زمنې یوې انتحاري کې په کابل کې له منځه لاړه او بلې په اردو ملي کې وو. تقریبا یو کال دوه کاله وظیفه وکړه او له منځه لاړل. بعضې قصې داسې چې د سړي زړه ورته زړه کوي.
د لغمان اوسیدونکي جمیله وایي چې دې ته د کور ټول خرڅ او مصرف ورلغاړې دی. سهار تر بیګا د خلکو دروازې ټکوي چې په کور کې کار ورکړي، خو څوک یې د کار کولو لپاره نه نیسي.
ماتم دس وله چې هېڅ کار نشته لاړم تذکره مې وی ور مالکه سخوار او غریب ته څه کار وشي وایي څه کومک مومک نه کېږي هېڅ هم نشته. نه خیاطي ماته چا خیلی ده، نه خیاطي کې نیولی ده، نه بلې ولاړه سره کومک کوي. نو بس
د کابل د کارتینا اوسیدونکي ناجیه چاول خیر غوښتلو ته مخه کړه، اوس قلمونه خرڅوي. وایي په دې پیسو هم د کورنۍ لګښت نه برابرېږي.
کور کې مو یو مې پلار دی بوډا دی او دوه مې واړه واړه ورونه دي او شپږ خورګانې یو. او زه که راځم چې ورونه خو غټ نه لرم که نه چې موږ ته کار وکړي. زه خپله هماغه کار کوم او ورمه کور ته میر شی خرچه کوم خپل کور. زه چې رانه شم ورونه خو وایم د میوږې پاتې کېږي او زما پلار خو مریض ده که نه. دونه نو سودا نه کېږي، د ورځې درې سوه دوه سوه کېږي، دې نه ډېر نه پاتې کېږي موږ ته.
د ښځو د حقونو فعاله سیما ستانکزی وایي چې د تاریخ په اوږدو کې چې کله هم سیاسي بدلون راغلی تر ټولو زیات منفي اثر یې په میرمنو کړی، خو په ځینو نظامونو کې بیا تر یوه حده د ښځو حقونه په نظر کې نیول کېدل. مګر د طالبان حکومت ورځ تر بلې له ښځو سره خپل دوګونی او ظالمانه چلند ته نوی رنګ ورکوي.
ټول موضوعاتو قربانی میرمنې دي، له دې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. معمولا تاسو خپله هم په جریان کې اسئ، څلوېښت کاله په افغانستان کې جنګ او جګړه وه او له دې کبله ډېری کورنیو خپل د هغه ناناور خانه معمولا په افغانستان کې هغه څوک چې ګټونکي د ډوډۍ دي او کور ته اولاد ته نفقه برابرې سړیان دي چې دوی خپل هغه له لاسه ورکړي دي، هغه اجزان یعنې د کور هغه ستون یې نړېدلی ده. نو ډېری ځایو کې مثلا میرمنې ویسه د کور ټول چارې سنبالولې او ټول هغه کورنۍ یوازې د مغې میرمنې معاش ته یې کتل تر څو هغه معاش واخلي او امرار معیشت وکړي. په یو شکل د اشکالو سره یعنی هغه هم دومره معاش نه وسي هغوی وکولی سي په سم شکل سره خپل ژوند مخ ته ویسي. که چیرې د افغان میرمنو ژوند د بهرنیو میرمنو له ژوند سره مقایسه کړي، خو بیا هم یو بخرنامي ژوند یې درلوده، حداقل چا ته یې لاس اوږد نه وه. نو هم د شکر ځای و. خو اوس سګورو خبرېږو، یعنی شخصا زه خپله هره ورځ مثلا درې څلور تلیفونونه له همدغه اشخاصو نه پیدا کوم. تاسو فکر وکوئ چې ډېر هغه کسان چې په بحر کې دلدې موضوعاتو سره لاس و ګرېوان دي، سهار ورځ دوی ته خپل خپلوان همدغه راز دوستان یا مثلا شناسه یا ناشناسه شماره یې ور پیدا کړې ده او پوهېږي چې په بحر کې دي، نو دوی ته زنګونه وهي او له دوی نه د مرستې غوښتنه کوي. تاسو پوهېږئ چې په دې وروستیو کې له یوې خوا نه د فقر کچه لوړه سوې ده، بېکاري ده، مېرمنې کار ته نسي تلی. نه یوازې داسې مېرمنې لاس په ګدایي باندې وهي، په ډېر تاسف سره ویلی سم سه یو شمېر مېرمنو چون چاره نه لري، بله لار نه لري، ماشوم یې وږی ده، نو واقعا د افسوس ځای ده چې دوی حتی یعنی بدلمنۍ ته یې هم مخه کړې ده. فقط د اولاد د نفقې لپاره دا ساده خبره نه ده، آسانه خبره نه ده، نو دا واقعا د افسوس او د تاسف وړ خبره ده چې نن زمونږ افغان مېرمنې، زمونږ قهرمان مېرمنې، زمونږ هغه مېرمنې چې یو عمر درد کش کړی ده او تر دې وروسته هم له دې رقم دردو سره لاس و ګرېوان دي او ژوند خپل مخ ته وړي.
اوسنی نظام د طالبان حکومت ځان ته اسلامي نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یو، او د دوی په نظام کې یو مېرمن دومره مجبوریږي، تاسو په خبره چې هغه ځي داسې کارو ته لاس ورته کوي چې هغه په اسلام کې حرام دي، او علت یې دا ده چې په هغې باندې ډوډۍ بنده ده، بچی په کور کې مري. د دوی په خوله دا څه ډول اسلامي حکومت څه؟
دقیقا زه له یوې ورځې ډارېږم، د ظلم حکومت، د استبداد حکومت هېڅکله هم بقا نه لري. په دې باندې ټول باور لري او مطمئنه دي. هر هغه څوک چې ظلم کوي هغه دوی آینده نه لري، عمر نه لري. یو ضرب المثل ده وایي هر قدر جس یا خر بدستي، هر څومره که یو څوک خیز وچي بالاخره بیا هم په دام په یوه لومه کې بندیږي. همدې اساس باندې زه له هغې ورځې ډارېږم چې د طالب د حکومت په نړېدو سره خدای مکړه څه خلک مسجدونه ړنګ نه کړي. یعنی اسلام نباید دومره بدنامه کی دوی. اسلام د عدالت دین ده، اسلام د سول دین ده، اسلام د رورگلوی دین ده، اسلام د همپذیری دین ده، اسلام اغا واقعی حقوق مرمنو تا اسلام ور کردی. خونن متاسفانه پا اسلامی نره که مونگل در اقم یو سونز و سرمخیو چه ویلی واقعا زمال پارا شرم ده.
اغا کسان چه سوداگر دی یا چه پیسی لری یا پا حیوات که دینن یا بحر دوی تا چه کلب کردی چل ده اصی مرمنو سر تره و حد پوری ترخ توانه پوری مالی مرسته وکی. ده طالبانو نظام دی دوی غق ناوری، ده طالبانو نظام ده حالت پدی میرمنو روستلی. اوس آمو وگلو تا چی یو چه پلاس که لیری چه کولو پکار دی چی ده خدو تا دوم ریو امکانات برابر که چی ده اقل دوی خپل بچی وسطی.
معمولا مثلا پا تیر نظام که همس پروژه را غلی ده پا افغانستان که تطبیق سوی دی یه وستون زی سنن را میسته کرده هم ده ده چی زمونگ خلق دیر بیچاره عادت کرده دی. مونگ نباید یو چا تا ماهی خورل ورزکو، بلکه ماهیگیری ورزکو سه طول عمر اغا آسوده وی. زن هغه کسان نسه دقیقا دلتا دیر مرست طولیگی او افغانستان تا انتقالیگی او لده رقم بیوزل و کورانه سره مثلا مرسته که ده خیریه بنسطون لخوانه، ده نهادون لخوانه به شکل ده اشکال سره. خود ما پیام همیشه دوی تا داده که چیر تاس واقعا وایس فقر لمنزه ویسه یا او پا واقعی شکل سره وی کورانهی تا مثلا ده مرمنو لپاره یا ده وی کورانهی لپاره واره خدمت وکه، یا دست یو کار دوی تا برابر سی سی دوی طول عمر لحقن آید وکی او حلال روزی تر لحسه کی. نه حقا چه مثلا زه یو چه تا پینزه رپی ورکم ویم خیلی ده پیسه در وخل فرزن بیوی نیستی خرس ده وخل یا ده پینزلش بو خرس ده وخل خو بیا پینزلش به بعد حقا بیا فقیر ده، حقا بیا بیچاره ده، حقا بیا اردس یا بل چانه دم راستی گختنه وکی. نو که چیره مثلا دست یا بنیادی کار دی توسی فرزن یا فارم ده مرغداره ورته جورسی، فرزن یا فارم یا یا گوا ورته واخی سلسی، یا مثلا یا بزنس ورته جورسی، یا مثلا یا خیاطی ماشینونه ورته واخی سلسی، دوی تا روزونه ورکرسی تر سو دوی تولید بکی یا بازار تایرزه کی. په دی شکل سره به دوی طول عمر مثلا آسوده وی او ده خپل لاس له خواره اینه به دوی خپل زن تایب ترلاسه کوی.
کوم کلو وړه چې د طالبانو حکومت له افغان میرمنو سره کوي د دینی عالمانو په خبره د ډول چلند د اسلام دین په کلکه سره منع کړی دی، خو حاکم نظام د شریعت په نوم ترسره کوي. د موضوع د لا روښانه کولو لپاره مول قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دیني علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
داسې یو پدیده راغله د افغانستان دغه باعزته قشر ته او دغه باهمته قشر ته چې اوس دته مجبور شوې خویندې دا د مجبوریت په اساس باندې کېږي. ګدایګري سوالګري دا هیڅوک د مستۍ نه کوي. هیڅ داسې مخلوق هیڅ داسې بشر نشته دی چې ګدایګري یا سوال د هغه د شوق او د خواهشاتو په اساس نه، دا ټول د مجبوریت په اساس کې. افغان میرمنې په اوس وخت کې د نړیوال سټیج نه دا خبره مطلب دا حتی تاییدیږي، دا ټول باید تایید هم شي چې افغانې میرمنې دا د اوس وخت کې تر ټولو مجبوره، تر ټولو محرومه او تر ټولو بې وزله قشر په دنیا کې د حسابيږي. نو غیر لدنه د دوه بلد نه لار شته، اولادونه لري، دا کندې دي، دا یتیمان لري، دوله اولادونه ور په غاړي دي، نفقې ته ضرورت لري، کار ته ضرورت لري، کار نشته. نو زمنګ د معلوماتو په اساس تقریبا په دې دوه کلونو کې درې کلونو کې هغه مېرمنې چې لوست نه وي هغه خو ګدایګری منګ وایو چې خو یو څه مخکې وي. اوس د بدبختۍ او د حقارت زیاده راغلې ده چې هغه مېرمنې چې لوست دي، هغه مېرمنې چې تعلیم یافته دي، تحصیل کرده دی، هغه وز آماده شوی چې هغه گدایګری وکړي او گدایو کې ترڅو خپل وړو ماشومان او د خپل اولادونو ته نفقه پیدا کړي. نو په دې برخه کې تعداد ډیر شوی دی، کم شوی نه دی، او لا به ډیریږي که ترڅو وضعیت دغه روان وي. د افغان منو په وړاندې باندې دغه تبعیض موجود وي، دغه خشونت موجود وي، نو موږ او تاسو به د زیاتوالي منتظر یو، نه د کموالي.
په افغانستان کې اوسنی حاکم نظام وایي چې اسلامي نظام ده، هر څه تامین دي. تاسو څه فکر کوئ، آیا په اسلام کې یو میرمن دومره مجبوره سوی ده چې هغه حتی گدایی ته لاس ورته کی؟
اصلا زمونږ دو حالات لرو. د اسلام د مبارک دین نه زه خپله چون ماسټری مده اسلامي علوم واغه مونږ ماسټری کړی ده، مونږ په نړیوال پوهنتونونو کې درسونه ویلي دي. زه د مدینه منورې د نړیوال پوهنتون څخه ما اسلامیات لوستی دي. نور خلکو غوندې په مدارسو کې نه پاتې شوی، لکه د دو غوندې مونږ نړیوال لیدلی دي، هم اسلامي ټولنې لیدلی دي، هم مو اسلامي هغه اصلي اسلام مطالعه کړی دی. دلته مونږ په افغانستان که دو حال را ترورو، یو اسلامی نظام دی، یو د اسلام په نامه تجارت دی. د اسلام په نامه تجارت روان دی، ځکه چې د اسلام مبارک دین په هیڅ نوع تبعیض، په هیڅ نوع خشونت نه قبلی، بلکې اسلام هر برخه ته، هر قشر ته خپل حق ورکړی دی. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی چې اعطوا کل ذی حق حقه، تاسو هر حقدار ته خپل حق ورکړئ. نو چون په یو اسلامی نظام کې دغه یو لوی قشر او دغه یو مهم قشر چې هغه په ټولنه کې تقریبا د ډیر رول ادا کولای شي، د نارینو نه ډیر رول ادا کولای شي، ځکه د اولادونو لپاره قوي او بنیادی مدرسه یا قوي او اساسی بنیاد د سکول یا د ایجوکیشن چې کله دوه شروع کوي هغه مور ده. نو چې کله مور بې سواده وي، کله چې مور بې تعلیمه وي، یا کله چې مور د خپل حقوقو څخه بې برخې وي، یا چې کله مور ونه شي کولای خپل حقوق ترلاسه کړي، نو آیا دله موږ د اسلامي نظام ویلی شو که د اسلام په نامه تجارت ویلی شو؟ زه متاسفانه په دې باندې ډیر خفه کیږم چې څوک وایي چې موږ فلحال دپاره اسلامي نظام لرو. دا اسلامي نظام نه، بلکې د اسلامي نظام او د عنوان لاندې دا یو تجارت دی چې دا روان دی. او که دو چرته دا داوه په حق ثابتول غواړي چې په حقدار شي، دا موږ تایید کوو چې بالکل دا یو اسلامي نظام دی. اولینی کار دول همدا پکار دی چې ټول میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، د تعلیم دغه بندې دروازې خلاصې کړي، د تیارو دغه بندې دروازې د رڼا په لور باندې خلاصې کړي، او تر څو موږ د میرمنو په لاس کې کتابچه او قلم وګورو او د دو په خلو باندې موږ مسکا وګورو، تر څو میندې د روانو اولادونو دپاره تمه پیدا کړي، او ځوان نسل، پیغل نسل دا قلم په لاس مونږ وګورو، نو مونږ به ویو چې والا واقعا دا خلک د اسلام په طرف باندې عقل شی روان خودي. نو د اسلامي نظام دا تقاضا نه ده، اسلام دا نه قبلی، بلکې اسلام والدینو ته ګوره. تاسو پرې ده چې مخکې لیدنه چې موږ نظام ته د اسلام والدینو ته اولینی حق د والدینو څه دی؟ په اولادونو باندې بدون د تبعیض، بدون د خشونت نه، بدون د هر قسم تبعیض، که په تعلیم کې وي، که په راکړه کې، په معاملاتو کې وي، که په هر اموراتو کې وي، د زندګۍ وي، بدون د تبعیض به والدین دغه حق پوره کوي. نو کله چې یو نظام داسې وي چې مثال لکه موږ دا خو نړیوالو ته ښکاره دي، دا خو دنیا ته ښکاره دي، دا خو د افغانانو ته ښکاره دي، بلکې افغانانو ته په سترګو کې شګې شندل دي، زه تاسو ته یو مثال وایم. په تیر وخت کې د درې کاله مخکې 2.5 لکه باعزت افغان با همت افغانان موږ په کانکور کې بلل چې امتحان به ورکو. اما سږ کال تاسو ولیدل چې 50,000 افغانان متاسفانه چې 50,000 افغانان د کانکور امتحان ورکوي. آیا دا د افغانستان د حقارت او د ذلت او د بدبختۍ یو بل بنیاد کې نه خودل شو؟ ولې مایوس شو؟ ولې نا امید شو؟ هغه په امدنه یعنی په اسلامي نظام کې باید ملت نا امید شي، په اسلامي نظام کې ملت باید مایوس شي. دا کوم منطق، دا کوم دلیل، دا کوم قرآن او کوم حدیث یا اجماع د علماو په دې برخه کې هیڅ نشته، بلکې دا ظلم دی، دا استبداد دی، دا وحشت دی. په دې برخه کې موږ دله د اسلام نوم نشو ورکولی.
راځو دې ته چې په داسې وضعیت کې حاکم نظام د میرمنو غږ نه اوري، دوی ته سهولت نه پیدا کوي. حاکم نظام خو د دوی غږ نه اوري. نړیوالې ټولنې ورو ورو دا موضوع خپل فوکس نه غورځولې ده. هغه کسان چې بهر دي دوی ته څه کول پکار دي؟ عام وګړي چې لاس سره یو کا یوه ټولنه جوړه کړي، حداقل هغه میرمنې چې ډېرې مستحق دي که ډېر نشي کولی په کم اندازه مرسته ورسره وکړي.
ټول د افغانستان د دغه مظلوم ملت پر وړاندې باندې ملامت دي او دوی د خجالت په لارې باندې روان، دوی خجالت کوي. خو د دې لپاره وخت شته دي، اما ملامت دي د افغانستان د مظلوم برخې په وړاندې باندې دوی د بې وفایۍ او د جفا څخه کار اخلي. نه بخون کې عمل چې هم نړیوال کوي، هم هر هغه افغان چې هغه د قلم خاوندې، هغه د ژبې خاوندې او هغه یعنی په خپل برخه کې چې هر افغان هر څه کولی شي، دغه مبارزه دوی باید وکړي. دغه یو اسلامي مبارزه ده او د دغه مبارزې نه د دوی کوي نه کی نو دا به ځان ته خجالت وي، ځان ته به ملامت وي، خپل اولاد ته به خجالت وي، خپل اولاد ته به ملامت وي، او بلکې په خپل کور کې د ځان سره دغه وګوري، خپل اولادونو ته دی وګوري چې آیا زما دغه ته موږ چې وسیګو، موږ زندگی کو، موږ خوشاله چې موږ اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي. همدغه خیاس برته د افغانستان په هاغې مظلوم قشر باندې وکړه چې د یو ظالم او د استبدادي نظام د دیکتاتوري نظام د چتر لاندې الته شپې کوي او په دوه باندې دغه د رڼا او دغه د سعادت دروازې بندې کړي دي. نو ټول موږ ملامت یو او موږ د خجالت دغه کو. نړیوال او ټول مثال هغه افغانان چې په دې برخه کې لاسرسی لري، خپل شعور دی راویخ کی، خپل ضمیر دی راویخ کی، او انسانیت یو انسانیت دی، بشریت یو بشریت دی، او موږ لپاره مهم شی چې دا په اول اساس کې هغه انسانیت دی، هغه بشریت دی. نو په دې برخه کې باید مدني ټولنې، اما مدني ټولنې هغه مدني ټولنې نه چې مثال یو وخت به په افغانستان کې د وومن رائټس لپاره خبرې کولې، هماغه مدني ټولنې وس چوپ پاتې دي، وس خاموش پاتې دي، وس اواز نه وشکولې. دا تجارتونه د افغان مظلوم خلکو باندې تر ابد الابد به روان وي. نه، باید مبارزه وشي، باید په دې مدني ټولنې کې فعالیتي یا نور د سینجوګان فعالیتي چې داغه د پاره کارو کې، نو مخکې دینه چې موږ دغه کارو کوو، زه به دومره و چې موږ خپل ایمانی او خپل وجدانی او خپل افغانی مسؤلیت ادا کړی وي.
بله، او که چیرې دا میرمنې په همداسې وضعیت کې پاتې سي، نه حاکم نظام توجه وکړي، نه نړیواله ټولنه، نه افغانان چې دوی د مرستې توان لري، حالت څومره خرابېدلی سي او دا میرمنې کومو کارونو ته اړ کېدلی سي.
په یو نظام کې چې د میرمنو دغسې حقوق د پښو لاندې شي او حقوق ورنشي کولی، نو د دې ټولنې د پرمختګ دپاره موږ هېڅ رقم امید نه لرو. او د یعنی د بد عواقب دا صرف په افغانستان کې تم نشي، دا به ګاونډي هیوادونو تم ځي او دا به نړیوالو تم رسیږي. ځکه چې موږ بیا هم دا تکراروم چې کله میندې تعلیم نه لري، تحصیل لري، موږ او تاسو شواهد لرو، دغه بد عواقب به نړیوالو تم رسیږي، دغه بد عواقب به ټوله ټولنه به د دینه ضرر پیدا کوي. او د کچرته نړیوالو غواړي چې امن ووسیږي، صلح ووسیږي، او قوت په ټول جهان کې ووسیږي، نو اوس وخت دی چې افغان میرمنو ته لاس ورکړي او خپل مسؤلیت ادا کړي، او بلکې افغان میرمنو باندې تجارت ونه شي. او د حاکم نظام هم باید دغه بغیرت حرکت چې دوی وس په وس وخت کې د یو شمیر سیاسي وجوهاتو له امله دغه میرمنې ګروګان نیولې دي، دغه ګروي باید ختمه کړي، او افغان میرمنو ته دغه بغیرت اقدام چې شوی دا باید خاتمه یافت کړي، او دوی باید خپل حق حقوق ټول ورکړي شي.
که په دې خبر راته وکړي، حاکم نظام ولې د سکه دي ښځو پر وړاندې ولې دوه ګونی چلند؟ دوی اکثره وخت ادعا کوي چې دوی په خپل منځ کې هغه کسان لري چې درس ویلای، پندونه ویلای. تاسو خپله څه نظر لری؟ ولې د ښځو په وړاندې دا ډول چلند کوي دوی؟
د ښځو په وړاندې دغه رنګه چلند، زه صرف دوه نقطو ته اشاره کوم. که چېرته دوی دا دعوا کوي چې موږ اسلامي نظام یو، اسلامي نظام، او دوی دغه دعوا کوي چې موږ د مدارسو نه راغلي او موږ اسلامي علوم لوستي دي، نو دوی باید دته اوادار شي چې دوی حقوق ورکړي. نو یا خو دوی د اسلام لوستل نه دي، په حقیقت کې دوی د اسلامي علوم څخه برخمن نه دي، دوی اسلام نه دي لوستي، نو ځکه دوله معلومات هم نه کیږي، بلکې دوه خزه دی او پراپرټي په شکل سره استعمالي. نو د دوه نه د پیغمبر سیرت توسته دي، نه د صحابه کرامو سیرت لوسته دي او د امامانو سیرت لوسته دي یا د سورۃ دي چې دو هیڅ نوع په دین کې مطالعه نه لري هیڅ نوع د دین معلومات نه لري یا که دا نقطه نه وي دو معلومات ولري د دو پزلونو کې تور نقطه موجوده چې الله پاک فرمایي چې ختم الله علی قلوبهم د دو پزلونو باندې د منافقت مهر لګیدلې ده دو منافقت کوي پزلونو کې دو پویږي چې دا دو حق حقوق دي خو دو نه ور کوي بلکې دو د سیاسي وجوهات الامر یا د رسمیت د پیژندلو په خاطر باندې پيوش می مملکتونو باندې د فشار درولو په خاطر باندې دو دغه بغیرت اقدام کړی دی دغه یو نامناسب اقدام کړی دی خزي او مرمنې په ګروګان نیولې دي او د دو حقوق د په خولاندې کړی ترڅو د خزو د حقوق په سر باندې د نړیوالو سره او یا د نورو ټولونو سره معامله وکړي نو دلته یا اسلام نه خبري موجوده دی یا دوی د دو په زړه کې منافقت موجود
تاسو افغان مرمنو ته چې لدان د ګوښه سوي دي دوی په بد اقتصادي وضعیت کې شپې ورځې تیروي تاسو ډاډ به دوی ته سوي
دو تب زمنګ ډاډ دا وی قدم په اول قدم کې ز د ټول افغان نارینه په نمائندګۍ د ټول مرمن نو موږ معذرت غواړو موږ د دو پوړاندې باندې هیڅ ون شو کولای ک دو دغه نارینه او بخي زکه چې دومره جفا په وسه پوری په تاریخ کې د یو کشر سره نه وشوي په یو مملکت کې په یو دولت کې په یو جغرافیه کې دومره نه ده شوی نو دغه مرمن د خپل بزرګۍ سره دغه مرمن د خپل جرأت سره او په همت سره دغه نارینه تعافو او بخښو شو کی اما ز د دو تب د ډاډ په خاطر دا ویل شم چې الله پاک ټول نظامونو ته د پرمختګ لارې ور برابرې خو ظالم نظام ته استبدادي نظام ته دیکتاتور نظام ته او هر هغه نظام ته چې پاغه کې عدالت موجود نه وي پاغه کې تبعیض موجود وي پاغه کې خشونت موجود وي او حقوق باندې سترګې پټيږي داسې نظام الله پاک مخ کې نه وړي دا بلکې د الله پاک له طرفه په امدغه نظام او په امدغه حاکمانو باندې دا د الله پاک امتحان دی دا درته وایم چې دا به داسې مختورن د افغانستان څخه ځي دوی به هیڅ کس مخونه لري او بل اخر کې دا وایم چې دغه خلک اقل شي په کور کې خپل والدي له نګوري اقل شي په خپل کور کې خويند ته نګوري مېرمنو ته نګوري لورګانو ته نګوري نو خويند ته مې دا غوښتنه ده ان شاء الله چې موږ او تاسو عاجز یو موږ او تاسو په دې برخه کې وسه فقط یو د الله حضور لرو د الله دربار لرو هغه ته برجو کو چې او دغه دعا وکاو ظالم نظام په موږ نه حاکم کوي او الله دې په موږ نه ظالمان لري کې د خپل ذات په اساس باندې چاغي صفاتونو کې رحمان او رحیم ډیر زیات استعمال شوی دی د اماغ رحمان او رحیم د صفاتونو په اساس دغه نظام چې دا د اسلام د بدنامۍ په خاطر دی دا د یو لوی قوم د بدنامۍ په خاطر جوړ شوی دی او دا یو پروجیکټ دی دا به ان شاء الله لري کیږي او مرمنو ته موږ دا ورکو چې بیا به دغه یو نظام راځي چې موږ به تاسو سره قلم او کتابچه په لاس کې ګورو او تاسو به په آزاد شکل سره په خوخی سره به ان شاء الله خپل لورګان او تاسو به جاپونو ته ځي وظیفوله به ځي او تاسو اولادونه به ان شاء الله د تعلیم او د تحصیل دروازې به په مخ خلاصي ولی چې انسان ظالم کیدی شي خو الله ظالم نه دی انسان عادل نشي کولای خو الله عادل کوي او دغه زموږ ایمان دی او تاسو موږ عقیده ان شاء الله
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی میلما سلام د آزادی میلما ځنګړی مرکه ته خراغلست قدرمن اوریدونکو په نننی پروګرام کې ز احمد تکل په انګلستان کې لډیرا یو افغان کرکټ لوبغاړي سره خبرې کوم سید وهاب اکبر افغان ځوان لنجدي او کلونو رئیس په لندن کې اوسېږي هلته په څو لیګونو کې کرکټ کوي او د کرکټ لپاره سپورت هم کوي خغلی اکبر څو کاله مخکې په افغانستان کې دننه هم ل 15 کلونو د کشرو لوبغاړو او وروسته ل 19 کلونو د کشرو لوبغاړو په لیګونو کې لوبېدلای دی په کرکټ کې اکبر بالنګ یا توپ چونه کوي د ازادې ملما د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د خغلی اکبر د ژوند او رزنیو کارونو په اړه پوښتنه کوم خلمړی مې له هغه وغوښتل چې ځان پخپل د ازادې رادیو اوریدونکو ته ورو پېښنی
سلامونه تکل سپاسته او دونکو ته خپل سید وهاب اکبر په افغانستان د کونړ ولایت څخه کابل کې غرشوي مې اوس په لندن کې اوسېږم په انګلستان کې دلتا کرکٹ هم کوم د کرکٹ سره سره خپل کار کوم چې یو شخصي کلینیک دی او کې د اډمن کارونه زما کې وړم د طریق کارونه
مننه اکبر صاحب راته وایي اصل فن چې دلتا په انګلستان کې په کومه کچا په کوم کلبونو کې تاسو کرکټ کوئ
تکل صاحب په انګلستان کې د میډلسکس کاونټي په سطح باندې د ډیویژن 1 او 2 او د پریمیر ډیویژن په سطح لوبې کوو په پریمیر ډیویژن کې د ای لینک کرکټ کلب څخه ولوبې دم 2013 نو لاس کې او اوس په ډیویژن 2 کې چې د انجن جیمخانه چې د درې کلو شاګر سره لوبې کوم دا هغه لوبې دي چې د انګلستان د کاونټي په سطح باندې دویم یا درې مرتبه کې راځي فقط البته د کاونټي نه نو دا نه بچ بیا دوه درې قدمه چې اوسې مخکې ولاړ شي نو بیا کاونټي نه شروع کیږي
دلتا په انګلستان کې د سی یو هیله لري تاسو کنه چې تر دې کو لوړه کچه کرکټ به وکړي یعنی وړاندې بلر شي او د انګلستان د ملي لوبډلې تر کچه به ورسېږي
تکل څه کوشش هم لږه ده خپل کوشش کوو فټنس ساتو پریکټس ته ځو تمرینات کوو دا غلطه چې کله یو بل ټیم نړیوال ټیم راځي چې ټیسټ لوبي یا یو ځنې لوبي کای نو دا غلطه ده هلکان راغواړي د پریکټس لپاره چې یو تا وسره پریکټس کوي پنټ کو سره شامل وي نو هم دا کوشش دي ز خپل تلوم لستر کاونټي کلب سره چې یو د روسا نوی نه حق هم لوري ده ز هغه هم راغوخته ومه او دا یو کوچ پال نیکس نوم یې ده او هغه هم ویل چې تا خپل کوشش کوه او نو بس پرې ته پرېدا چانس لري یعنی موږ هم خپل کوشش کوو امید لرو ان شاء الله
په کرکټ کې تاسو څه کوئ بولینګ کوئ او که بیټینګ که دواړه
زه خپل چې بولر یم او سره بیا لږ بیټینګ کوم خو یعنی زیاتره زه ما بولینګ دی
په افغانستان کې هم تاسو لوبې کولې په کوم ځایونو کې
هو په افغانستان کې هم ما لوبې وکړې د زنو په ستاسو د 15 کلونو د ګولس کلونو د 10 کلونو په هغه وخت کې موږ سره د ملي ټیم سره زیاتره لوبغاړي هم او ماشاءالله ملي ټیم کې لوبي گیم سره لوبي شوې دي ولایتي می هم کړو د کابل څخه همدغه سیمې د بوست څخه د سلور ځنې لوبي هم کړې دي شپږیږي کې هم محمد بندې امیر څخه نو البته هم زیاته لوبي کړې دي زیاتر وخت بچ کله ملي ټیم لوبي نه لري په کابل کې به سره یو ځای کمپونه مونږ کول د الف لوبډله سره هم مونږ کمپونه کړې دي نو کرکټ مې البته هم ډیر زیات کړې دي
تاسو مخکې ویل چې د ملي لوبډلې له لوبغاړو سره مو هغه مهال کرکټ کاوه په هغه کسانو کې چې تاسو کرکټ ورسره کاوه اوس د څوک شته چې په ملي لوبډله کې وي
ماشاءالله مستنی جغت ستوري زمونږ دی راشد دی هغه زمونږ د بندي امیر کیپټانو کله چې زمونږ نو ستنو لوبي وي مستنو په صفه باندې سره او نوین الحق ماشاءالله رسیدلې لوبغاړي همدغه سی ابراهیم او ګربز وو مجیب عظمت الله مرده رحمانی هغه بالر شیده پرونی مرانه هیر شو نو همدغه لکان مون سره وو زیاتره لکان وو شمیلی ټیم کې همدغه مون سره په زونو په سطح لوبې ده
باید تاسو سره ډېرې په زړه پورې خاطرې هم وي د غستورو چې تاسو یې نمونه واخیستل د لومړنیو وختونو د لوبو هغه مهال چې دوی لا تر اوسه پورې ملي لوبډلې ته نه وو راغلي او وروسته بیا دوی ستوري شول
البته هو ډېر زیات ځکه چې کله هم لوبې وي د زنونو په سطح ولایتین سرورځینې نو تګ راتګ هم وي سفرونه هم وي په هاسټل کې مې اوځې اوسېدلې نو ډېرې زیاتې خاطرې لرو سره او ډېر خوندور ښایسته خاطرې لرو
راته وایست ځینې کیسې که مو په زړه کې پاتې وي راته ووایي
هو ولې نه د بندې امیر نسکانو لوبډلې لوبې وي زمونږ کپتان راشد خان وو نو زه خپله ځکه چې فاسټ بالر وم نو زمونږ فټنس لګډیرو نو موږ ته کوچ ویلې چې د لوبې نه مخکې چې وارم اپ کوئ تمرینات کوئ نو ماته به زیاتره ویلې وها به ته مخکې شه نو بیا ټوکه لوبغاړو څنګه چانډي والی وا ټوکې ټکالې راشد ته ویلې چې دا غلط ډېرې منډې وکړي خلکو ته نو بیا راشد ویلې چې وها ډېرې منډې مو ورکوا فارام هم صحیح لکه انداز نه چې لوبې نه پاتې شي دا ډېرې نورې خاطرې هم دي چې د وخت سره اسمانه هیرې دي همدغه سي نولس کلنو کمپ هم وو احسان جنت زمونږ کپتان وو هغه وخت د نولس کلنو دا کمپ په سلیم کاروان کې شوی و په 2014 کال کې هلته هم همدا کیسه وه ځکه دولت احمدزی زمونږ کوچ وه نو دولت احمدزی په فټنس باندې زیات توجه کوله دا لکانو نو په هغه کې بیا ځکه چې فاسټ بالر باید فټنس ولري نو همدغسې بیا چې کله
برخ دا کمی چواری وی وای اغبا وای است او چ کمی نو وای اغبا نو وای ولی په هر صورت د افغانستان کرکټ په ورستیو څو کلونو کې مخصن په ورستیو لسو کلونو کې خوا دا وکړه او تاسو نوې نو په دا ډیره برخه کې تاسو افغانستان راوتلې وي فکر نه کوي که پاتې وای په افغانستان کې تاسو به د خپل ژوند لپاره هلته ډیر کار کړی وای تر دې ځای نه
تکل صاحب همدا کله نه کله په لا باور کوم دا سوچ زما هم وي ځکه چې زه اوس ګورم هغه چې زما ملګری یو چې ما سره همدا ټیمونه کې لوبه کوي الحمدلله ماشاالله وزي ته ورسېدل نو البته زیار میسته کوشش هم کړی وای زموږ هم دا غلط دی ما در افق نه بعد یو څو کوچ زو چې په سلیکشن کمیټه کې سو کسانو چې هغه ما ته میسج هم وکړل چې ته باید نه وته لای ته ولی بلاړې خو دا ژوند داسې فیصله چې سړی ما بیا واک نه لري او بیا هغه کیږي چې خو دې وغواړي نو که ستاسو پوښتنه راشم که په هلته پاتې وې زیار مو ایستلی وای کوشش مو کړی وای نو البته یو ځیته رسیدلې او که هر څو په خپل وطن به وای د مسافرت ژوند بنو
په انګلستان کې اصلا خو کرکټ لوبه انګلستان نورې نړۍ ته معرفي کړې ده خو دلته داسې ویل کېږي چې دومره پاملرنه چې د ماشومتوب نه فوټبال ته کېږي کرکټ ته نه کېږي دا خبره څومره دقیقه ده
تکل صاحب دا خبره فرق کوي چې د انګلستان کوم طرف ته خبرې کوو که چېرته موږ داسې طرف ته ځو چې د انګلستان شرق طرف ته هغه خلک چې دي د بارانونو سره ژوند کوي بارانونه ډېر زیات دي همدغسې شمال طرف ته بارانونه ډېر زیات دي هلته البته بیا کرکټ ډېر زیات نه کېږي نو ځکه د ښوونځیو کې کم عمر هلکان چې دی بیا کوشش کوي چې فوټبال ته شي یا رګبي ته شي رګبي هم د دې ډېره مهمه لوبه ده هغه ځایان چې لږ ګرم وي لکه اوس بېرته زموږ د لندن طرف ته همدغسې د برمنګم طرف ته همدغسې د شمال راښکته چې مانچستر دی دا ځایان کې بیا کرکټ ته هم توجه شته فوټبال ته توجه په دا ده چې فوټبال یو نړیواله لوبه ده زیاتې پیسې پکې استعمالیږي یعنی ډېر زیات پیسې چې دي لاندې باندې کېږي پکې ځکه چې ډېره زر لوبه ده مهمه ده فوټبال لوبه ده ځکه ډېر خلک درخه کوي چې یو نیم ساعت لوبه ده زر ختمیږي زه داسې نه وایم چې البته کرکټ بیخي څوک نه کوي نه کرکټ هم کوي ځکه که تاسو وګورئ انګلستان د اوسني مهم لوبغاړي چې دي لکه جو روټ شو بن سټوکس شو اولی روبینسن دی اولی پاپ دی دا بیسټو بټلر دا ټول هلکان د مکتب د وخت نه سره لوبیږي هر سړی چې دی ډاکومنټری نه خپل لري چې خپل ویډیوګانې ښایي عکسونه ښایي چې د مکتب د وخت نه چې وي سره لوبیږي یو ځای او دین د ټیمه پورې وزیره ورسېدل یعنی دې خبره کې دومره حقیقت نشه څومره خلک ډېر زور ورکوي
او داس یو هیله لري چې یو ورځ به تاسو هم د افغانستان له ملي لوبډل سره یا د افغانستان د نورو کچو له لوبډل سره بیا یو ځای شي او هلته په افغانستان کې کرکټ کوي یا به د افغانستان په استازولۍ په نورو هیوادونو کې په نړۍ کې کرکټ کوي
ان شاء الله پلان همدغه دی چې د افغانستان کرکټ سره یو ځای شو لګونه روان دي لخر په افغانستان کې خبرې مې روانه کړې سو کسانو سره ان شاء الله چې خدای وکړي هغه کار وکړي او الله کړي وي چې وشي نو شروع به د افغانستان لګونه نه کوو لخره او بیا پراتونکې کې چې هر څه الله ته منظور و کچا ته ملاقات لرو خو مخکې بزو او کوشش وکړو زیاتره او کنه نو بیا به موږ خپل ژوند ته دوام ورکړو
تاسو په انګلستان کې د کرکټ ترڅنګ شخصي کار هم کوي کار او کرکټ دا دواړه هم زمانه کیږي
انګلستان کې اوکار ته اوس اور شو او خزي ډیر یو دی زموږ ما هم لاس بږي نو په دا که سه ورځو کې کیږي چې په ګوسا تا کارو کې واغنه بعد بیا لاشي جیم ته او بیا لاشي پریکټس ته زه خپل فعلا همدا اوس کوم سره ورځې د خپل کار کوم لاسونه تر 15 پورې بیا د شپږو نه تر 9 پورې چې دې تمرینات ته ځم میدان زموږ ما سره نږدې دی دا که سه پستان کې سره جیم ته ځم بیا کرکٹ نو ډېر زیات دی ځکه په شنګ په ورځ باندې چې دی خپله د لیګ لوبه کېږي چې دا کمې لوبې چې د کرکټ بورډ طرف نه دي د انګلستان هغه لوبې دي بیا د ایک شنبې او د شنبې ورځې داسې ټي ټوینټي کپونو میچونه وي په څنګ کې سره الحمدلله دلته زمونږ د افغانانو ټولنې دي چې لوبې جوړې کړې دي کله ناکله کوي لکه فعلاً چې کله بیا په شنبې په ورځ لوبه وکړم نو د ایک شنبې په ورځ زمونږ دلته ټیم دی د افغانانو چې پوره ټورنامنټ دی خپل پکې د یارانو کرکټ کلب سره لوبې کوم چې منیجر مو بختیار سایل صاحب دی کرکټ یعنی ډېر زیات دی په څنګ کې سره بیا د اگست په میاشت سپتمبر په میاشت کې چې دی د آزادۍ لوبې هم کیږي چې دا تیر کال موږ وګټلې د اسما غنی په مشرۍ باندې نو کرکټ کیږي د کار سره بالکل ولې نه کیږي فقط اراده غواړي
تاسو مخکې ویل چې په انګلستان کې ډېر زیات کرکټ کیږي چې هغه د تاسو مثالونه هم ورکړلې وي خونه هلته د انګلستان خپل کورنی لیګونه دي او بیا د افغانانو کرکټ کلبونه هم شته دا څوک تنظیموي دومره زیات کرکټ مخصوصا په انګلستان کې په میشتو افغانانو په ټولنو کې دا کارونه څوک تنظیموي د انګلستان د کرکټ بورډ تنظیموي او که افغانان خپل د دې تنظیم لپاره خپل سټرکچرونه لري
یو خو دغه شنبې ورځې لوبې چې دا د انګلستان له طرفه نه چې یعنی فرضي لوبې دي دا باید وشي که باراني بیا بل خبره کوي نور باید دغه لوبې وشي دا د انګلستان د بورډ طرف نه دي او په هر لوبه کې په هر لیګ کې چې د انګلستان د بورډ یو ممبر چې دی ډایرکټلی یعنی سیده په سیده شامل وي لوبې د نږدې نه ګوري چې څوک ښه لوبېږي څوک ښه کوي هغه په نظر کې اچوي هغه بیا غواړي چې اکیډمینو ته راشي چې پاس لیول کې لوبې وکړي افغانان ټورنمنټونه چې برابرېږي دا هم د انګلستان سره باید په تماس کې اوسي ځکه دیو ګراؤنډونه پکارېږي د دیو چې داسې نور ډېر اداروي شیان دي چې دیو پکارېږي سپانسرې دي او دا چې دی د حکومت یا د ای سی بي د انګلستان د بورډ د شاملېدونه بغیر نه کېږي الحمدلله زمونږ افغانان ټولنه هلکان ماشاءالله خلق شته دی چې ډېر زیات زیار وباسي د افغانانو لپاره چې دا لکان دي لیاقت لري زیاتره لکان نوي راغلي دي غواړي چې په سپورت کې داخل وسي نو دا یو ډېر ښه خبره ده خپل ډېر زیات منندوی مزه چې کله هم دا د ټورنمنټونو اورګنایزر زه وګورم د افغانانو زیات مننه کوم ځکه هغه ماشاءالله چې تاسو په هغه ورځ وګورئ چې کوم ټورنمنټ برابرېږي دوه ورځې یا درې ورځې په سلاو افغانان راځي هم دوبغاړي هم لیدونکي یو ډېر ښه ماحول هم جوړ کړی وي نو سړی یو داسې احساس وکړي چې زه یعنی د خپلو خلکو په منځ کې یم په که مسافر هم یم احساس د کور کېږي یو انسان ته
ډېره زیاته مننه سید وهاب اکبر چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کوي له
اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغاړو
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ تاسو په خپل د کوم کرکټ یعنی د کوم فرمټ لوبغاړی یاست د شلووریز که د ټیسټ کرکټ او که د یو ورځنیو او که په ټولو د فرمټونو کې تاسو لوبه کوئ
دا انګریزان یو متل کوي وایي چې ټیسټ کرکټ از د بیسټ کرکټ زما خپل چې ټیسټ خوښېږي او علاقه سره هم لرم ټیسټ کرکټ د پاره چې سړی باید ډېر فټ وسي نو ځان سړی پوش کوي شي ځان ته زور ورکوي شي ځکه ټیسټ کرکټ اسانه نه دی پنځه ورځې لوبه وي نوي اواره دي نو ته باید فټ وسي دغه د پاره زما ټیسټ کرکټ ځکه خوښېږي ماته یو څه زور غوندې راکوي چې باید ځان پوش کړي نور هم کوشش وکړي هغه نه پاتې دی بیا شلوري د لوبي چې ډېر تیز لوبي دی ډېر زیات خوښيږي چې زړه ختميږي او یو ورځنی چې دا سړی سینی لوبه ده خوښيږي مې خو یې دوه ورځې سره بیا نه ما او ټیسټ او شلوري دې مې ډېر خوښيږي
د افغانستان د ټیسټ لوبو په باب چې ډېر یو کمزوري حالت کې تر سره شولې د دې په باب خاص نظر لري
تاکر صاحب د تاسو کو دا نور ملکونه وګورئ دا نور ټیمونه انګلستان وی هندستان وی استرالیا وی نیوزیلند وی ساوث افریقا وی دا ټیمونه که تاسو لوبه کې خدي هغه یو وزنې وجه دا چې داخې کورنۍ کرکټ چې دا سره ورځنې سیالي دی دا ډېر پالا طریقه باندې کیږي ټیس کرکټ چې دی د کورنۍ کرکټ په سي فرست کلاس پورې اړه لري که چرته زموږ د وطن او د هیواد فرست کلاس کرکټ خوشي او خلوب واړي ولرو نو بیر شکه چې موږ په ټیسټ لوبو کې هم خوشو د افغانستان په فرست کلاس کې کورنی کرکټ کې هغه دوه لوبغاړي چې زه همیشه یادومه درې لوبغاړي وستو چې هغوی یعنی هر فارمټ کوی شي او ورسره یو د ټیسټ کرکټ غټ کرکټران کیدی شي یو ابراهیم ځدران دی رحمت شاه زرمتی دی او حشمت الله شاهدي دی ځکه دا درې لوبغاړي هغه لوبغاړي دي چې دیو ډېره حوصله لري پچ باندې ودرېدی شي او که د ټیسټ کرکټ چې دی همدغه غواړي چې یو بیټسمین باید حوصله ولري چې حوصله ولري نو ټیسټ کرکټ کوی شي زموږ کرکټ افغانستان کې کورنۍ کرکټ چې دی ډېر محدوده کرکټ دی البته شلوریزو په یو ورځنیزو لوبو باندې چې دی ډېر توجه شوې ده او ډېره کیږي که تاسو په فرست کلاس یعنی څلور ورځنۍ لوبو کې هم وګورئ هغه لوبغاړي دي چې زیاتره په شلوریزو په پنځه ورځو کې یعنی کار باید په فرست کلاس کرکټ کې زیات شي ورځنۍ سیالیو کې که غواړو چې موږ ښه ټیم ولرو ټیسټ لوبو لپاره او ټیسټ لوبې آی سی سی موږ ته زیاتې خبره کوي هم نه د یو جن هم زه خبر نیم چې ولې موږ باید کال کې حد اقل شلو ټیسټ لوبې وکړو البته موږ ته په کال کې پنځه شپږ هم نه برابرېږي دا هم یو شی دی چې
فکر نه کوي اکبر صاحب چې زمونږ د کرکټ بورډ او د ملي لوبډلې تمرکز هم ډیر پر شلو اوریزو لوبو دی بیا هم په همغه دلیل چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې شلو اوریز کرکټ هم لاند دی او هم ګرم لوبه ده توده لوبه ده په دې دلیل
دا هم دلیل کې دشته کول څه بل دلیل دا هم کې دی چې لیګونه اوس تاسو ګورئ د کرکټ هر هیواد چې خپل ځان ته لیګ جوړ کړی دی دغه لیګونه کې چې ډېر زیات پیسې شامل دي هر سړی غواړي چې خپل هر لوبغاړی غواړي چې راتلونکی ولري او هر لوبغاړی غواړي چې ښه راتلونکی ولري چې سبا بیا چاته محتاج نه په هر لحاظ باندې چې زیاتره لوبغاړي د لیګ ته زړه ښه کوي او ټول لیګونه د دنیا کې چې نړۍ کې شتي همدا شلوري دي لوبې دي د کې موږ تاسو لوبغاړي ملامت کوي موږ شو دا نن سبا دا ډېره ګرمه خبره هم د ټول نړۍ کې د کرکټ په سطح باندې چې زیاتره پخوانی لوبغاړي چې هغه اوسني کرکټ مبصرین دي هغه همدا وایي چې دا لیګونه چې دي دا د کرکټ خوند لري کوي او بیا هم د هر انسان شخصي پریکړې کې یو سوچ یو هغه هر سړی خپل ژوند لري اوس موږ یو لوبغاړي ته هم نشي ویلی چې دغه لیګ ته مزه ځکه هغه کس په لوبغاړی پلان نه لري نه غواړي چې ټول عمر یو شي ته کښېني چې ورته بیا نه ورسېږي وروسته کرکټ چې دی ډېر انپریډکټیبل لوبه هم ده یو لوبغاړی که زخمي شو په کور کې ناسته دغه بس بیا ختم شو هغه بیا ټول عمر کرکټ کړی د هر څه نه پاتې نو زما په فکر سره خلک چې ډېر زړه کوي شلو ورځو لوبو دپاره او لیګونو دپاره هغه یوازنۍ وجه چې کېدی شي یو اکسپوژر کېدی شي چې ورته ملاوېږي چې یعنی ټول نړۍ لوبغاړو سره چې غټ غټ توري هم وي لوبې کوي او دویمې کې پیسې
یعنی تجارتي اړخ لري ډېر زیات او د لویو کمپنیو ادارو توجه زیاته شلو ورځو لوبو ته ده همداسې
ځکه چې ډېر زیات پیسې راځي او پیسې ډېر زیات پکې شامل وي
خو تر څنګه لوبغاړو ته هم یو ډول نوم راځي ځکه چې ولولې او هیجان خورا زیات وي پکې
به هیڅ څه خبره هم نه مول ځکه چې یو اکسپوژر ملاوي اکسپوژر مطلب که تاسو هر لیگ وکړي نو تاسو نړۍ نورو لوبغاړو سره ګورئ تاسو نړۍ هر میډیا تاسو کوریج کوي او مثال آی پی ایل دی دا څوک باندې چې آی پی ایل نه ګوري د آی پی ایل لپاره په ټوله دنیا کې کرکټ ودرېږي دوه میاشتې چې آی پی ایل رواني د نړۍ هیڅ ځای کې نو کرکټ نه کیږي ځکه چې دا د تجارت او د څه چې تجاران دي څه چې تلویزیون دي دا څه چې میډیا آؤټلیټ دا ټول توجه شي په آی پی ایل باندې ځکه چې تاسو آی پی ایل وګورئ په هغه کې په میلیونو ډالر چې دي شامل دي نو البته دا آی سی سی ته هم ګټه ورسوي نو ځکه زیاتره لوبغاړي چې دي غواړي چې په لیګونو کې شلو ورځې لوبې
تاسو په افغانستان کې کورنۍ کرکټ ته په کوم نظر ګورئ او سپارښتنه به مو ځوانو لوبغاړو ته ځوان تنکی زلمیان چې راځي او کرکټ خوښوي او خپل ژوند ورته وقف کوي هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې ټیسټ کرکټ خوښ کی او که یو ورځنۍ او که شلو ورځیز
اول په افغانستان اوسنۍ د کورنۍ کرکټ چې ماشاءالله ښه روان دی اوسنۍ اداره ډېر زیات کوشش کوي چې ټورنمنټونه جوړ کړي او زیاتره ټورنمنټونه چې دي شلو ورځیز لوبې دي او زما خپله به ځکه که زه خپله وګورم چې په نړۍ کې هغه کرکټران چې نمونه لري او د سی انګلیزانو په ساته لیجنډز جوړ شوی دی. دا کرکټرانو ټول چې دی فرست کلاس یعنی سروزنی سیالۍ ډېرې زیاتې کړې دي. سروزنی سیالۍ چې دی یو پورا مکتب دی تکل صاحب پاکې تاسو ته هر څه چې دی ملاویږي په نصیب کېږي تاسو ته حاصله ورته پیدا کېږي د گیم اویرنس چې ورته وي هغه پیدا کېږي په څنګ کې ورسره په فرسٹ کلاس لوبه کې چې دی تاسو د غټو شاټونو هم وخت راځي درته. زه به خپله راتلونکي کې چې افغانستان کې څومره ځوانان راځي او خپل وخت ورته وقف کوي زه به دا وایم چې اول خو دې په خپل فټنس باندې زیات پام کوي ځکه زموږ ستاسو په هیوادونو کې چې دی فټنس ډېر پام نه کېږي. ماشاءالله تنکي ځوانان هلکان که بالران تیز بال کوي هماغې ته خوشحاله وي خو البته بیا دغه وروسته بیا ډېر نقصان لري چې ورسره فټنس ونه لري دا بیا ډېر وخت لپاره دوام نه کوي لکه موږ یو څو بالران لرل خو اوس چې دی د صحنې نه ورک دي یوازنۍ علت یې همدا و چې تیز ول خو فټنس کې چې وو دومره مخکې نه و ځکه چې ورته ویل شوي نه و دانه چې هغې ونه غوښته
باید دوامداره فټنس او سپورت وکړي یعنی د وجود باندې کار وکړي
باید وکړي ځکه چې تر څو چې فټنس نه وي کرکټ زیاتره انسان بیا نشي کولی او فټنس هله جوړېږي کله چې تاسو زیات تمرکز شي په څلور ورځنۍ سیالۍ ځکه چې څلورورځې سیالۍ چې دي درې ساعته لوبې دي هغه کې ستاسو چې دی فزیکل تاسو نه امتحانېږئ چې تاسو څومره فزیکلي تکړای وئ هغه امتحانېږي نه پکې تاسو هله امتحانېږئ فزیکل چې کړه تاسو ټیسټ لوبې وکړئ څلور ورځنۍ لوبې وکړئ هغه ستاسو چې دی فټنس معلومېږي تاسو څومره تکړه ځکه هغه به پوره ورځ تاسو لوبه کوئ او دا اوسنۍ لوبغاړي ستاسو څلور ورځې ګورئ چې څومره هم مخکې روان دي دا ټول تاسو که تکل سه فرست کلاس ریکارډ وګورئ دا ټول د فرست کلاس نه راغلي دي او فرست کلاس دی هم غشه هم دا وایي چې فټنس باندې کار وکړي.
ډېر زیاته مننه له تاسو سید وهاب اکبر د کرکټ لوبغاړی چې په انګلستان کې ډیر یاست چې د ازادۍ رادیو له دې خبرونې سره مرکه وکړه په پای کې مخصوصا ځوانو لوبغاړو ته چې نوې کرکټ پیلوي او اکثرا تنکی زلمیان دي ځینې داسې وي چې د نورو لوبغاړو شهرتونو ته ګوري او راځي خپل ټول ژوند باندې پنګونه کوي د کرکټ لپاره ځکه چې په ذهن کې الته هغه د لوبغاړو شهرت وي مګر نه کامیابیږي په دې خاطر چې یا استعداد نشته پکې یا هغه تاسو مخکې چې یادونه وکړه په موږ دلایلو نشي وړاندې تللی مګر دای خپل ټول ژوند باندې الته پنګونه کوي نو ځوانان باید څه وکړي د دې لپاره چې پوه شي چې په ما کې توان شته او استعداد شته کنه چې له درس نه پاتې نشي د کرکټ په خاطر باندې او کولای شي چې خپل راتلونکي ژوند هم جوړ کړي.
تکل صاحب زه به دا وایم چې په ژوند کې که یو ځای رسیدل غواړي هغه باید اول دا په خپل مغزو کې پاک وساتي چې دا زما هدف دی او د هدف لپاره چې دا مې لار ده زه باید په همدې روان شم. پدې کې باید دا بل سره نشي او اس کوم مثال یو کس غواړي چې کرکټ کې ژوند جوړ کړي نو دا د کرکټ سره بل شي نه یو کوي. زه دا وایم چې چرته تاسو هدف پسې روان وي او تاسو یو بل شي راشي موضوع کې او د لارې لري کې نو بیا به نو خپل هدف ته ورسیږي نه هغه بل شي چې تاسو لارې لري کړي هغه ته به ورسیږي. ځوانان دې همیشه یو پاک ګول ولري په خپل موضوع کې یو پاک هدف دی ولري چې هر څه چې کېږي دا زما هدف دی او د هدف لپاره دا لار زه وکړ زم په دې لار کې ماته هر څه راځي هر ځن راځي هغه به د مخې لره کوم. دا د ما چې مخې تاسو ته چې دا څه لوبغاړي چې دا اوس خلکو ورته لیجنډز وي تاسو که د دې قصې واورئ دا ټول د هدف لپاره چې دوی څه څه کړي دي دا به تاسو حیران شئ. مثال یې د کوهلی دی ویراټ کوهلی پلار مړو په دا هلته لوبه کې لګیا و لوبې رانغې وایي دا زما ګول دی داسې نه چې د پلار سره مینه نه وه البته په موضوع کې چې دی ځان ته پاکړه چې زما دا ګول دی چې زه به کرکټ کوم. نو هر لوبغاړی چې دی که راتلونکي کې غواړي چې کرکټ وکړي نو هدف باید کرکټ وسي د کرکټ دپاره پلان دی هغه پلان باندې روان اوسي. دویمه خبره تقلید باید ولیکي دا خبره چې یو کس په موضوع کې ولري چې زه غواړم د لوبغاړي غوندې شم البته پوره تقلید کول چې دی بیا نه کامیابیږي هغه په دې علت باندې چې هغه کس ژوند فرق کوي دا هغه کس باډي سټرکچر فرق کوي دا هغه کس سوچ او ذهن فرق کوي کچا ته ټول مر انسان و چې زه دا کس سیزم کامیابی کینم ځکه هر انسان سره چې دی جدا دی ذهنونه جدا دی باډي جدا دی سټرکچر جدا دی پلانټ جدا دی ژوند بیل ژوند تیر کړی. داسې ډېر لوغاړي مونږ په افغانستان کې ولیدل چې غوښتل یې چې څوک نبی شي څوک اصغر شي، یعنی پوره کاپین یې کولې نو ځای ته ونه رسېدل، ځکه چې هغې دغه ذهن کې نه و چې د اصغر او د نبی ژوند زما نه بدل دی یا د هغې باډي زما نه بدل ده، ذهن یې بدل دی، هغه ته ډېر اکسپوژر میلاو شوی دی. یعنی تقلید چې دی ډېر ښه نه وي، چې ډېر زیات تقلید انسان وکړي، باید خپل ځان وسي، خپل ځان وسه. صحیح ده ووایه چې غواړم دا کس غوندې شم، خو چې څه رقم ځم همدغسې باید زه هلته ورسېږم، داسې نه چې زه هلته رسېږم دغه کافي زه ورسېږم. تقلید باید ونه شي، پوره خپل کار دی وکړي، لکه چې مخکې ما وویلې ګول دی ولري، هدف دی ولري چې دا مې هدف دی او د هدف لپاره دا لاره ده او زه ورته پلان لرم، ما به هېڅ هم د دې لار نه چدانه کي او خپل هدف ته رسېږم.
په لندن کې له ډیر افغان کرکټ لوبغاړي سید وهاب اکبر سره د ازادۍ رادیو ځانګړې مرکه مو اوریده. تر بیا ښه چاره.
ګلانو کې یو ګل دی لایز ما زړه یې د بل دی، هر ورځ ما درځي ستل کالې ته مقصد لري ستل کالې ته مقصد لري ستل وګړې ما ډېرې دوستي مدینہ دے دیارے آرو راز راجے و مات رات جوڑ نہ کے فساد رات جوڑ نہ کے فساد ناخش کو لمی کاوی برباد نشوان کی دزوانی ساری تارا تکوالی شایستا پزر کی تور جی اے غورو نیلا نور جی اے غورو نیلا نور جی جاو پا لازونا در کی سانہا کمر ور کی راویس ما جبی دزڑکی لا پچ بلا آختا کی لا پچ بلا آختا کی مینتا چبی جینے نور یاران تا پیدا کوئے شایسته جگناری کدی چنا چنار دیوانی گای بچا راس را وکی راز سوچ جفل ماندکی لاولا دیاری نایه بل مده سنگ امسایا بل مده سنگ امسایا ما وکړلې ډېرې ما په یاد نه می دي هېره